د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د امانه میرزي په تخنیکي لارښوونه زه احمد چیبر مخته وړم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست نیولی شئ. په دې خپرونه کې مو د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خبرو خبرو او دا به هم واوري چې بارک اوباما د کابل او واشنگتن د کابل او اسلام آباد لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. ناجیه صافی اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د امریکا ولسمشر یو تجربه کار ډیپلومات د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړ او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې د افغانستان پولې ته نږدې جګړو ګڼ خلک بې ځایه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر بارک اوباما یو تجربه کار ډیپلومات د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړ. جیمز دنبیس ابیا کلندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پاتریک وینټرل په دې اړه په واشنگتن کې خبريالانو ته معلومات ورکړل.
In a statement, Secretary Kerry says that this morning he called the leaders of Afghanistan and Pakistan.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری په یو اعلامیه کې وایي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ته په یو ټلیفوني تماس کې ولیدي چې جیمز اف دابن زومن له څو دغو هیوادونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خدمت وکړي. دی د سیمې په اړه ژور او اوږدمهاله درک لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یې منندوی ده چې دا څوکۍ ومنله.
دن بستر دی مخکی د اروپا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر و چې په اروپای ټولنه کې د امریکا د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړي. افغان حکومت وایي په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د غوښتنې پر خلاف پاکستان له تروریزم څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له ځینو افراطي وسله والو ملاتړ کوي او بیا د تخریبي کارونو لپاره افغانستان ته لیږي.
موږ همیشه کوشش دا و چې د پاکستان سره د سولې د لارې د مذاکراتو د لارې دوی یعنی پاکستاني مقاومت ته دی وپیو چې په دې قانی کو چې د تروریزم څخه دوی هم قرباني دي او افغانستان هم قرباني دي. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان دغه غوښتنه د دوی لخوا څخه جدي ونه نیول شوله. دوی بیا هم خپل حمایت د افراطیت څخه او د تروریزم څخه ادامه ورکړې دي او دغه سیاست ادامه ورکوي چې یعنې د ترهګر څخه حمایت کوي دوی روزي او بیا د تخریبي عملو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته رالیږي.
د ولسمشر ویان وویل چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان په اړه په افغانستان کې د عامو افغانانو ذهنیتونه حساس شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د افغانستان او پاکستان پر روابطو او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. د زابل دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې افغان او بهرنۍ سرتیرو په ګډو عملیاتو کې 1500 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي او د شلو په شاوخوا کې ماينونه نیولې دي. د شاجوی ولسوال محمد صدیق صدیقي وایي چې عملیات ګډو ځواکونو د دوی د ولسوالۍ په خاکي سیمه کې کړې دي. د وای چې په دغه عملیاتو کې لوسلوالو څخه سپکی او درنی وسلې هم نیول شوې دي او افغان او بهرنی سرتیر ته کوم زیان نه دی اوخته. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو هم په دې اړه سندي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلې. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې د پاکستان په شمال کې د افغانستان پولې ته نږدې جګړو ګڼ خلک بې ځایه کړي دي. دغه کسان د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم کولو د ادارې ویان جیمز الریک وویل نږدې 6000 کسان چې 10000 کورنۍ کې د مارچ لنیمه را پدې خوا په تیرا کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ویان زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې په لند راتلونکو کې به په لزګونو زره نور کسان خی په زور د خپل کورونو پر خودو ته هرشي. د غویان بیا وویل چې حکومت د ملګرو ملتونو اداري او د بشري حقوقو ډلې به ځای شو یو ته ابتدایي مرستي رسوي، خو داسې اټکل کیږي چې له دغه به ځای شو سره د مرستې لپاره 25 میلیون نور ډالرو ته اړتیا شته. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو یو کاندید پرون ووژل شو. پر صادق زمان خټک د کراچۍ په یو جمعات کې د جمعې تر لمنځه وروسته ډزې وشوې. خټک یو سوداګر او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستان راتلونکو انتخاباتو ته کاندید و. د عوامي نېشنل ګوند عمومي منشي بشیر جان پرون د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
او بل طرف ته صوبایي حکومت ته چې اثر نه کوي هغه مونږ له سیکورټي نه را کوي. کومه سیکورټي چې زمونږ د چا سره وه هغه نه واپس اخېستي. کوم کمپین بند کوو، مونږ جلسې نه کوو، جلوسونه نه کوو، کارنر میټینګ نه کوو، د کوره نه شو وتی. نن زه د جمعې ورځ ده لیکن جمعات ته نه شم وتی. د هغې باوجود عوام مونږ له ووټ را کوي.
په پیښه کې د صادق زمان خټک یو ماشوم زوی هم وژل شوی. د دې وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. په قرغیزستان کې د پلټون کې ډلې لخوا د کیسي 115 ډوله امریکایي الوتکه د دریو عملو د منډلو چارې لا هم روانې دي. دغه الوتکه د قزاقستان پولي تاثیر منسکورا شوه. د قرغیزستان د استراري حالاتو وزیر کوبات بیک برنوف پرون وویل د الوتکه تور باکس موندل شوی، خو د دریو عملو نښې نښانې نه دي پیدا کړي. د پرون خبر لنو ته د پیښې صحنه داسې تشریح کړه.
الوتکه 15 ټوټې شوې ده. یو انجن پیدا شوی ده، بل یې له 400 تر 500 متره پورې لرې وموندل شو. د الوتکې عمده بدنه دوه پارچې شوې ده. اوس موږ د خلکو د موندلو لپاره پلټنه کوو. دوی درې کسان دي چې لا موندل شوي نه دي. که دوی په الوتکه کې دننه وو ښایي سوځېدلې وي، ځکه د الوتکې اوسپنې هم سوځېدلې دي.
دغه الوتکه چې له مناس هوایي اډې څخه افغانستان ته روانه شوې وه، تر روانېدو 3 دقیقې وروسته نسکوره شوه. عیني شاهدان وایي الوتکه یې ولوېدله چې په هوا کې منفجره شوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دمګړې سوریه ته د پلیو امریکایي ځواکونه د استولو نیت نه لري. اوباما کاستریکا ته د سفر پر مهال سرګند کړه کچرته په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل شوی وي او د دې تایید وشي نو موضوع به له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د احتیاط غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا مهمه ده چې د هغو عواقبو مخه ونیول شي چې امدینه وي. د سوریې رژیم او د هغو مخالفان یو بل د کیمیاوي وسلې په استعمالولو تورنوي. د اوباما تر خبرو یو ورځ مخکې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلی و په دې اړه به خبرې اترې ډېر ژر پیل شي چې د سوریې د رژیم مخالفانو ته وسلې ورکړ شي که څنګه. امریکا غواړي چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم لرې شي. د خبرنو پای.
د ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې؟
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وسولې. هغه پریکړې په بروکسل کې په بیرشه ناست کې نیول شوې او پر دغه مسایلو باندې خبرې وسولې.
د حامد کرزي د ویان بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې په دې ارتباط اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړې په اړه یو تحلیلي مطلب هم لرو. د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا د باراک اوباما د نوي اساسي پاړه په خبرونه کې اوریدل شي چې څه کارونه مخکې کړې دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټران د ماشومانو پر وی خطرناک ناروغي شخېدلې.
یو امور باید پوه شي چې ماشوم څنګه په سویته غزي مصرف شوی ده.
د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په گوشتي کې د افغان او پاکستاني پوځانو ترمن د وروستي جګړې په ارتباط خبري وکړي. چهارشنبه نه وخت د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځان په جګړه واوښتل چې د مسلې په افغانستان کې ډېر عکس العملونه و پارول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري او د ولسمشر حامد کرزي د ټلیفوني خبرو جزئیات د سالم محمد صالح پر رپورټ کې.
افغان ولسمشر حمید کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون نوخته په ټلیفوني خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ شخړې خبرې وکړې. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې دواړو مشرانو په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړې شوې درې اړخیزې غونډې پر تصامیمو هم خبرې وکړې.
چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو باندې خبرې وسولې، هغه پریکړې یا تصامیم چې په بروکسل کې په دې اړخیز ناست کې نیول شوي وو، پر دغو مسایلو باندې خبرې وسولې او د همکارۍ پرې دامه خبرې وسولې، او دغه پېښه چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې هلته رامنځته شوې ده، په دې باره هم اړخیز خبرې وسولې. د افغانستان غواړي چې د پاکستان سره ښه ګاونډي اړیکې ولري، او موږ هیله من یو چې بیا هم دغه څه ستونزې چې په دې وروستیو کې منځته راغلي دي، دغه د مذاکراتو د لارې، د ډیپلوماسۍ د لارې دغه
افغان ولسمشر د غوایی یا ثور پر څلرمه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بلنه د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر جلیل جیلانی سره پر خپل منځي اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړې. د دغو خبرو او فیصلو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. په وروستیو کې د دوو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د تیرې چهارشنبې ناوخته افغان او پاکستاني ځواکونه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په جګړه واوښتل. په نتیجه کې د افغانستان یو سرحدي پولیس ووژل سو، او پاکستان هم د خپلو څو پوځیانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار چارواکي وایي دوی وروسته له هغې ځوابي ډزې پیل کړې چې پاکستاني ځواکونو پر ګوشتي ولسوالۍ اندښتونه وکړل. چرواکی وایي د پاکستان پوځیان په ګوشتي ولسوالۍ کې مخ ته راغلي، هلته دروازه او ځینې تاسیسات جوړ کړي و چې د وروستۍ نشتې په نتیجه کې افغان ځواکونو دغه دروازه او 15 امنیتي پوستې ړنګې او په خپل ولکه کې راوستلې. پرون او بل پرون په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د پاکستان پر ضد قهرجنې مظاهرې هم وشوې. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي د پاکستان ناسم بهرنی سیاست د دې سبب سو چې د دې هیواد په وړاندې د افغانانو ذهنیت نور هم حساس سي.
د روسي کې دغه د فچ مخترغلي د ګوشتي په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دغه هم د خلکو ذهنیت د پاکستان په مقابل کې ډېر حساس شوی دی. د پاکستان په ضد احساسات راپارېدلي دي. د تېرو ورځو کې ډېر تظاهرات په افغانستان کې ټول د پاکستان دغه ناسم سیاست دی، بهرنی سیاست چې دوی په خپل سیاست کې بې فاتي دلو څخه د ابزار په توګه د وسیلې په توګه استفاده کوي، او د دې په وسیله په افغانستان کې د نامي فضا رامنځته کوي.
افغان چارواکي د افغانستان د ناامنیو په پیښو کې وخت نا وخت د ملامتۍ ګوته د پاکستان استخباراتي ادارې ته نیسي، خو دغه هیواد تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات غواړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاستونو په داسې حال کې انتقاد کیږي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د افغانستان پر ختیځو سیمو وروستیو راکټي بریدونو هم افغانان او ځینې افغان چارواکي په غوسه کړي دي. په دغو بریدونو کې افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه وشتي، زیاتې کورنۍ له سرحدي سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا د نوي ټاکل شوی ځانګړي استاد په ارتباط هم خبري کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه مفصل رپورت خبرو، خو د جانکیر او حمید کرزی په خبرو کې د ګوشتي ولسوالۍ د جګړې مسله مفصله څېړل شوې ده. سټارټفورد کمیټې خبرونه په یو تحلیلي رپورت کې د ننګرهار ولایت په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه د شپې د نشتې په اشاره اټکل کړي چې دا جګړې به دوام وکړي، طالبان به هم پکې ښکیل شي، او افغانستان څه چې پاکستان هم شایي بې ثباته کړي. د دې تفسیر غټه کې له اسمت سروانه اور
د سیاسي چارو کارپو جورج فریدمن د افغانستان او پاکستان د اختلاف په اړه وایي چې څلوېښت کاله پخوا پیل شوی، خو اوس تر هغه وخته بدتره شوی دی. سخت دریځي یا اسلامي افراطیت چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته وزېږېد، اوس د پاکستان په خاوره کې هم ډېر غځېدلی دی، او د دې سبب شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ شخړه رامنځته شي. په لومړیو کې کابل بیا بیا شکایت کاوه چې طالبان د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري، او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه تنظیموي. خو په وروستیو کې پاکستان هم متقابل تورونه پیل کړي، او وایي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پناه اخلي. افغانستان پر پاکستان تور پوری کوي چې په خپل خاوره کې پر افغان طالبانو سترګې پټوي، او پاکستان بیا پر افغانستان تور لګوي چې پاکستاني طالبانو ته په خپل خاوره کې څه نه وایي. د سټراتفور کمیټي په باور په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور سبب شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې په ټیټه پیمانه پاتې شي، خو له افغانستان د ناټو پوځیانو له وتلو سره ګمان کیږي چې دا ډول شخړې شایي سختې شي. د سټراتفور کمیټي په نظر افغان امنیتي ځواکونه تر پاکستاني هغو کمزوري دي، خو د افغان ځواکونو همدا کمزورتیا پاکستان له افغانستانه د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته مودې په اړه اندېښمن کړی دی. افغانستان د دې ترڅنګ چې د ناټو پوځیان تریوزي، د قدرت د انتقال له یو حساس پړاو سره مخامخ کیږي. په داسې وخت کې به پاکستان دا اړتیا احساس کړي چې چارې په خپل کنټرول کې واخلي، په پاکستانی طالبانو پسې د افغانستان خاورې ته واوړي. د پاکستانی پوځیانو دا اقدام به په افغانستان کې د افغان طالبانو ملاتړ وانګیرل شي. سترادفورد کمنټري اټکل کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پولو کې به حالات خراب شي او په شخړو کې به د حکومت ترڅنګ د دواړو خواوو طالبان هم شکیل شي. خبرونه وایي چې څرګنده نه ده چې په افغانستان کې لږ مېر پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان به له دې وضعیت سره څه ډول چلند وکړي، خو که امریکایي پوځیانو هر ډول اقدام وکړ سرحدي کړکیچ به لا زیات کړي. سترادفورد کمنټري وایي که روغه جوړه ونه شي له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، او که پوره پاملرنه ونه شي د پولو په اوږدو کې شخړه به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم بې ثباته کړي.
د سترادفورد کمنټري خبرونه په استناد مو واورېدل چې اندېښنه لري چې د افغانستان او پاکستان سرحدي شخړې به پراخ شي، او دا امکان لري چې دغه شخړې افغانستان او پاکستان دواړه بې ثباته کړي. کابل رسپانو نن د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د ګوشتې د ورستې نقشتې په ارتباط لیکنې خبرې کړې دي. د غورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپګان شمیر رسپانو د ګوشتې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستې شخړې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي رسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر حمید کرزي خبرې راخستې دي چې هغه ویلي دي د ډیورن کرښې دی غاړې ته هیڅ بهرني پوځي تاسیسات نه پرېږدو. رسپانې وړاندې د کرزي له خولې لیکلي دي هیله ده چې پیل شوې جګړه د دواړو اړخونو له لورې پراخه نه شي. د یاد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان ولس د خپلو ځواکونو تر شا ولاړ دی. د سرمقالې لیکونکي لیکي پاکستان باید په دې پوه شي که دا ولس هر څومره جګړې ځپلی وي او د دوی د شومو پالیسیو ښکار شوی وي، خو هیڅکله هم دا نه مني چې خاوره یې څوک اشغال کړي. د لیکوال پوان افغان دولت او ولس ته له پاکستان څخه د ښه ګاونډیتوب غوښتنه کړې ده، او اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې پاکستان دغه غوښتنه ومني او بیا هم له چلول کار وانخلي، نو ستونزې به څو چنده شي. سرنوشت ورځپاڼې هم په غټو ټکو سره د مظاهره کوونکو څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي د افغانستان پر خاوره د پاکستان بربند او له شرمه ډک تیری غندو. یاد ورځپاڼې د مظاهره کوونکو له خولې لیکلي دي د افغان ځواکونو مېړانه او هیواد پالنه ستایو او ملاتړ یې کوو. همدې ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت له یوې سرچینې نقل کړی ده چې ویلي دي په ګوشته کې د افغان پوځ د پرمختګ مخه امریکایانو نیولې ده. سرنوشت خپلواک ورځپاڼه د یو نوم پټې افغان سرچینې له خولې لیکلي دي چې له پاکستان سره په ټولو نږدې پولو کې افغان سرتېري په وسلو سنبال او د تیارسۍ په حال کې دي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکلي له پاکستاني ځواکونو سره د افغان ځواکونو نښتې څو مهم پرمختګونه او مثبت ټکي رابرسېره کړل. د لیکوال پان لومړی دا چې افغان ځواکونه سره له دې چې په ښه ډول نه دي تجهیز سوي، خو له خپلې خاورې د ساتنې لپاره لوړه روحیه پوره جرات او وړتیا لري. دوهم تر اوسه فکر کېده چې افغان ولس د لویو ملي مسایلو په اړه غبرګون نه ښیي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د افغان او پاکستاني پوځیانو د جګړې د پراختیا احتمال شته. دا مطلب د لیکوال پان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړمې ورځې جګړه د یو دوامدار جګړې پیل و، ځکه پاکستان غواړي د ډیورن دواړه غاړو ته پراته قومونه د ډیورن په اړه یو اجباري پریکړې ته وهڅوي. ملي ارمان ورځپاڼې د ملي اطلاف د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له خولې لیکلي دي حکومت باید له پاکستان سره د مقابلې لپاره له ولسه مرسته وغواړي. او په پای کې هیواد دولت تی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان د خپلې بلستنې پښه نه اوږدوي. د سرمقالې د لیکوال پان افغانستان د باتور او غیرتي ولس کور دی، دفاع او ساتنه هم پر ولس پورې اړه لري، نو په هر وخت او هر محل ولس چمتو دی چې د پاکستان د یرغل حساب ورکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان ځواکونو د جلب او جذب او یو شمېر نورو ستونزو په ارتباط ویل ویدیزې چاپي خپرونې لیکنه خپره کړې ده. په دې استناد فرح هیواد رپورټ لري.
په افغانستان کې د ایساب ځواکونو تایید کړی چې د پروسه په پرتله سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام پروسه ورو ده. د امریکا د فارن پالیسي نشریه لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو ځانګړي سرمفتیش جان سوفکو کانګرس ته په وروستي درې میاشتني راپور کې خبرداری ورکړ چې تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څلور زره کم سوی دی چې تر ټاکل سوي درې زره دوه پنځوس زرو شل زره لږ دی. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سرعت او د شمیر د ټاکلو لپاره کلیدي ټکی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وړتیا سره تړلی دی. د امریکا د دفاع وزارت د یوه ویاند په اعلامیه کې ویل سوي دي په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام کمښت د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د مجموعي شمیر د کمیدو سبب سوی دی. د فارن پالیسی د راپور پر اساس وړاندیل دی چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي، یو شمیر افغانان د امنیتي ځواکونو لیکي پرېږدي. د ایساف ځواکونه وایي د روان میلادي کال د مارچ تر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر درې سوه شپږ دېرش زره او درې سوه پنځه شپېته و. د ایساف په وینا هغوی ټاکلي شمیر ته چې درې سوه دوه پنځوس زره و نږدې سوي دي. خو په افغانستان کې په امنیتي ځواکونو کې د شمیر د زیاتېدو او کمېدو اټکل له وړاندې کېده او د ځواکونو د روزنې د بهیر پڅوالی د هغوی په جذب کې یوه ستونزه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تعین شمیر د افغان حکومت او ایساف لخوا درې سوه دوه پنځوس زره ټاکل سوی دی. ایساف وایي په اوس وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کیفیت سما وده او مسلکي توب د دغو ځواکونو د اوږدمهال مقاومت او وړتیا لپاره حیاتي دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې دا پوښتنه کړې ده چې یو اداره وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څلور دېرش خبریالان وژل شوي چې اکثره یې افغانان دي. په افغانستان کې څوک خبریالان وژني؟ په فیسبوک کې تر اوسه پورې تقریبا شپېته فیصد اورېدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د دولت وسلوال مخالفان دا کار کوي. پنځه ویشت فیصدو هم د دې پلوي کړې ده چې دولت پلوه ځواکونه دا کار کوي او نورو دا خبره تایید کړې ده چې نورې ډلې ټپلې په افغانستان کې خبریالان وژني. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمسونه هم لولو. اونیس پروګرام مو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې د ماشومانو پر وی جدي ناروغي په دې پروګرام کې متخصصو ډاکټرانو څرګندونې کړې دي. خو اوس کابل ته ورځو. کابل ښاروالي وایي د لوړ پوړو ودانیو د جواز اخیستلو بهیر اسانه کړی دی. تر دې مخکې تیر اونۍ داسې اندېښنې وې چې د کابل ګڼې ودانۍ د زلزلې مقاومت نه لري. په دې اړه تفصیل له کابله د محمد قسیم سولمل پر راپور کې.
د کابل ښاروالۍ وایي چې د لوړ پوړیزو ودانیو د جواز اخیستلو په لایحې کې دغه بدلونونه خلکو ته د اسانتیاو د راوستلو، د غیر قانوني ودانیو له جوړولو د مخنیوي او د فساد د له منځه وړلو په هدف رامنځته سوي دي. د یادې ادارې مسؤلان وایي چې د ساختماني چارو د جواز اخیستلو په ساده کولو سره به په دې برخه کې موجوده ستونزې تر ډېره هوارې سي. کابل ښاروال محمد یونس نوندیش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبرې لاندې وویل چې اوس که چیرې یو څوک غواړي لوړ پوړي ودانۍ جوړې کړي نو د جواز د ترلاسه کولو لپاره شپږ سوه لس لیکونو ته اړتیا نسته.
مراحل تا جایی که دیده میشه
تر کومه چې لیدل کېږي مراحل ډېر خلاص شوي دي. زموږ سوداګر او یا هر څوک چې وغواړي کور جوړ کړي دومره په شوبو نه ګرځي. حتی دلته ځینې شیان دي چې لکه د نشې ټیکس ادا کوي، هغه چاپیږي او پیسې ورکوي، او یا مثلا د سروې یو کس دې سیمې ته سروې کوي او یو څه پیسې باید دولت ته ورکړل شي. موږ کوښښ وکړ چې د یوې یا دوو مرحلو پیسې د دې فورمې په بیه کې ورزیاتې کړو تر څو بانک ته د سو ځله تلو اړتیا نه وي.
د شغلی نوندیش په وینا په کابل ښار کې د غیر قانوني ودانیو د زیاتېدو یو علت د دې ودانیو د جواز اخیستلو سخته پروسه ده. د په وینا اوس مهال د کابل ښار په زیاتو سیمو کې د ناپلان سویو او بې جوازه ودانیو جوړول جریان لري. له دې وړاندې د ښار جوړول وزارت هم ویلي و چې په کابل ښار کې اتیا فیصد جوړې شوې ودانۍ غیر معیاري دي. د دې وزارت مسؤلانو دغه راز ویلي چې زیاتره دغه ودانۍ د زلزلې په وړاندې مقاومت نه لري او ځینې نورې نیمګړتیاوې لکه د کانالیزاسیون سیستم نشتون او په اضطراري حالاتو کې د وتلو لارې نه لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت یو شمېر چارواکي وایي چې دا طرحه به هغه وخت ګټوره تمامه سي چې په سم ډول پلی سي. د افغانستان د کابینې لوی وزیر هدایت امین ارسلا چې په یاده غونډه کې حاضر و خبر اعلان ته په دې اړه داسې وویل:
او امیدوار استم که در عملی ساختن این ریفورم هم
هلمنیم چې د دې ریفورم په عملی کولو کې دوی هم له هغه جدیت نه کار واخلي چې تر اوسه یې ترې اخیسته او په سم او منظم ډول دا کار تر سره کړي، چې نه یوازې باید د کابل په ښار کې تطبیق شي، بلکې د هیواد په نور ښارونو کې هم باید په ورته وخت کې له دې څخه تقلید وشي.
د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د کابل په بیلابیلو برخو کې سلګونه ودانۍ جوړې سولې. د کابل ښاروالي وایي چې زیاتره دغه ودانۍ پرته له جواز اخیستلو او په غیر قانوني توګه جوړې سوي دي. د کابل ښاروالي خبرداری ورکوي چې د جواز اخیستلو د نوي پروسې تر پلي کولو وروسته که بیا هم په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړیږي، نو په وړاندې به یې قانوني او جدي چلند وسي. د کابل ښاروالۍ چارواکو پخوا هم دارنګه اخطارونه ورکړي وه، خو خلک وایي عملاً یې په اکثرو ځایونو کې مخنیوی نه دی کړی.
بیا هم په کابل کې ساری شو. د کابل زرګونه ځوانانو له کابل پوهنتون څخه تر دارالامان ماڼۍ پورې د جمعې په ورځ یو سوله ییز لاریون وکړ. دغو ځوانانو چې شمېر یې له 3000 اوښته په خپل سوله ییز خوځښت کې چې تر ډېره یې ورزشي بڼه خپله کړې وه، د ملي دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د فساد پر ضد شعارونه ورکړل. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابله رپورټ لري.
په کابل کې زرګونه ځوانانو له کابل پوهنتون څخه تر دارالامان ماڼۍ پورې یو ورزشي لاریون وکړ. د جمعې په ورځ په دې سوله ییز ورزشي لاریون کې شاوخوا 3000 ځوانانو د افغان ملي پوځ په ملاتړ د ژواک د پاک چاپیریال د درلودو او د هر ډول فساد له شتوالي څخه د ټولنې د پاکوالي په هدف د کابل له پوهنتون څخه د دارالامان تر ماڼۍ پورې منډې وکړې. دغو ځوانانو همداراز د ښاروالیو د ښو خدمتونو غوښتنه وکړه او د ښاروال د انتخابي کېدو غوښتنې په خپلو شعارونو کې ځای کړې وې. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې بیا دغه سوله ییز خوځښت ته د ماراتون د ځغاستې لقب هم ورکړ او زیاته یې کړه چې ځوانانو تر ډیره د ملي پوځ په ملاتړ او د نورو ټولنیزو ستونزو د هواري او د هر ډول فساد د پاکوالي شعارونه ورکړل. صفي الله ستنګزی، ازادۍ رادیو، کابل.
په رپورټ کې مو واورېدل چې په کابل کې پرونی لاریون تر ډیره ورزشي بڼه لرله. اوس یو ورزشي خبر لرو. د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د کرکټ ټیمونو ترمنځ په د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د کرکټ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې افغان لوبغاړو د وو لوبغاړو په سوځیدو 241 منډې کړې دي او 49 اوور پوره شوی دی. د افغانستان له لوري حشمت الله شاهدي ډېره ښه لوبه کړې ده، واته منډې کړې دي او تر اوسه پورې دی لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان د پیل په لوبغاړو کې شهید الله شپږ ډېر سرنځه وکړل او دی وسوځېدو. منګل 55 منډې جوړې کړې او وسوځېدو. او راوروسته لوبغاړو یونس او نصیر احمدزی ژر ژر منډې وکړې او دغه کسان سوځېدلي دي، خو د افغانستان له یو اوور پاتې دی او د اماراتو لپاره داسې ښکاري چې دغه هدف ته رسېدل به ډېر اسانه نه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکا د افغانستان او پاکستان د چارو لپاره نوی ځانګړی استازی معرفي کړی دی. خو اوس تاسو یې سم سنئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
رحمت نبی لیکي طالبانو خدای ته وګوري مکتبونه مسوسوي. نعمت الله له پروان څخه لیکلي دي د افغانستان خبريالان د پاکستان استخبارات وشني. بریال سلیمان خیل د کابل له سروبي ولسوالي له اوزبین څخه لیکلي دي له پاکستان سره په جنگ کې د شهید شوي سرحدي پولیس کورنۍ ته تسلیت ورکوو. او دا بیا وړاندې لیکي خدای دې وکړي چې د محمد قاسم پشان زموږ هر وطنوال د وطن د دفاع لپاره ځان قرباني کړي. حسن ګل له ننګرهار له بټي کوټ ولسوالي څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي زه له افغانانو نه دا خواهش کوم چې د افغان پوځ تر شا ودرې شي. فضل الرحمن غیاسی د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالي په راستول اس ام اس کې لیکلي دي چې زه اوس په کابل کې د پانتون محصل یم او د نورو محصلینو په استازیتوب تاسو ته لیکم چې د پاکستان د شوم سیاست پر ضد هر ډول قرباني ته افغان محصلین تیار دي. عبدالله لبغلان لیکلی دی سی زموش پا ولایت که معارف تا توجه زیاده نده شوی او باید د معارف وزارت چارواکی دیتا توجه وکری. رحمت نبی لکندوزا داش ارچی لولوسوالی لیکلی دی سی د ارچی او خانباد پا ولوسوالیو که اربکیان خلق زوروی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به متخصص ډاکټران د ماشومانو پر وی ناروغي خبرې وکړي او تاسو کولی شئ چې دا پروګرام تر البته مخکې وړاندې لنډ خبرونه هم لرو او دا مطلب هم تاسو ته خبرو شئ. امریکا د افغانستان او پاکستان د چارو لپاره خپل نوی ځانګړی استازی معرفي کړی. خو لنډ خبرونه له ناجیه ساپۍ